آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوی لومړی تاسو په مخړی د خبرونو لندیسته
د قندر ولی همایون عزیزی چې د جنوري په لسمه په بریټ کې جوبل شو برتنن افغانستان ته ستون شو او ډیر زر بخپل کار پیل کی په ټول پاکستان کې د کورونو او نفوس شمیرنه پیل شول او د برتانی صدر اعظم وایي حکومت باید میرمنو ته د ټیکري په سرولو یا نه په سرولو امر ونکړي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارانو په یوه احتجاجي غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي تر څو د ډیورن پر کرښه تړلې دروازې بیرته پرانیزي دا او ځینې نور مهم مطالب د افغانستان او نړۍ په هکله په دې خبرونه کې اوریدلی سي خو اوس به پر خبرونه عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کړي
السلام علیکم په لومړي سر کې د افغانستان څو خبرونه د سردار محمد داود خان په نظامی روغتون د بریده تحقیق هیئت وایي داسې شواهد او سندونه نه دي ترلاسه شوي چې په برید کې د روغتون دننه د ډاکټرانو همکاري کول پکې ثابت شي دغه هیئت ویلي دي چې د استخباراتي مسایلو له امله به ځینې مهم معلومات شریک نه کړي د افغانستان د دفاع وزارت معاون او د تحقیق د کمیسیون رئیس هلال الدین هلال ویلي دي چې د حملې لپاره د روغتون دننه کومه طرحه نه ده جوړه شوې او وایي د دې برید پلان د افغانستانه بهر جوړ شوی و
پروسه پیچیده هست و ای همه شما میدانید که قضای وقت
پروسه پیچیده ده پا ده طول پوهیگی کلچی و پیخه کیگی که داعش مسئولیت منی یا بلسوک ده طول نقشه لحیوات سخه ده بانده تنظیمیگی ده دیل پارا چه و کولیشو پا بش پر رونتیا ده ده پیخه پر از واب ویو زه وقتی بولم هر کسان چه تر چارن لانده دی پا علایه چه وویم
د دفاع وزارت معاون د کوم هیواد نوم وانه خسته خو ویل چې په دې حمله کې 15 بهرني او کورنی ترهګرو لاس ترلود د قندر والی همایون عزیزی چې د جنوري په لسمه نیټه د قندر د والی په ملمستون کې د عربي متحده اماراتو د ډیپلوماټانو سره یو ځای سخت ټپی شوی و نن د فرانسې نه کابل ته ستون شو او وایي چې ډیر زر به قندر ته لاړ شي او خپل کار به شروع کړي والی همایون عزیزی وویل وس روغ او جوړ دی او خپل دنده به لسره پیل کړي
کندار ته سبا نه بل سبا کندار ته ځو ان شاء الله واقع خو یو داس یو واقع و چې ډیر وحشتناک حادثه و د قطعي تیم اتمن معذف سوی ده د مختلف ارګانونو لخوا او دا جزئیات بیا وروسته دولت رسما اعلانوي ولس سره شریکوي خو په ماهیت کې داس واقع په افغانستان کې تر اوسه تر سوی نه و
ښاغلی عزیزی وویل چې د قندار د ولایت په میلمستون چاودنه د سیمې استخباراتو او بهرنیانو کړې ده د افغانستان پولیس او د استرالیا حکومت وایي چې هغه استرالیایي ښځه چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې په کابل کې تښتول شوې وه خوشې شوې د کابل امنیه قمندانۍ د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دي چې دا ښځه چې د یوې غیر دولتي موسسې سره یې کار کوه پرون د سه شنبې په ورځ خوشې او په کابل کې د استرالیا سفارت ته وسپارل شوه پولیس وایي د دې پیښې په اړه نور جزئیات به د پلټنو او څېړنو وروسته خپاره شي او دا هم نړیوال خبرونه په ټول پاکستان کې نن سرشمیرنه او د کورونو شمیرل پیل شول دا په 19 کلونو کې لومړی ځل دی چې حکومت په ټول هیواد کې خپل نفوس شماري خو مسؤلین وایي دا چې په سرشمیرنه کې په کافی اندازه میرمنې نشته نو ښایي چې د میرمنو شمیر به کم وښودل شي د پاکستان د نفوس شمارۍ د ادارې مشر آصف باجوا د ای پی خبري اجنس ته ویلي دي چې په دې سرشمیرنه کې به لسګونه زره معلومات راټولونکي کار کوي او 40,000 عسکر به د هغوی سره کور په کور ګرځي ښاغلی باجوا ویلي دي چې سرشمیرنه به په دوه پړاوونو کې وشي او هیله وښوده چې د مې د میاشتې تر 15 نیټې پورې به بشپړه شي د نفوس شمارۍ د ادارې دغه مشر همدارنګه ویلي دي چې په سرشمیرنه کې به د لومړي ځل لپاره په پاکستان کې میشت افغانان او نرښځیان هم وشمیرل شي داسې ویل کېږي چې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان قانوني او تقریبا 1 میلیون په غیر قانوني توګه ژوند کوي. آصف باجوا ویلي دي چې ټول هغه کسان به وشمیرل شي چې د پاکستان د امکاناتو نه ګټه اخلي. اسلام آباد په 1998 کال کې خپل نفوس شمارلی و چې په هغه وخت کې تقریبا 180 میلیونه و، خو کارپوهان په دې باور دي چې ښایي اوس به د پاکستان نفوس 200 میلیونو ته پورته شوی وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سه‌شنبه پر د سعودي عربستان د ولیعهد د ماون شهزاده محمد بن سلمان سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل او د غرمې ډوډۍ مېلمستیا هم ورکړه. دا د سعودي د پاچا د یو ځواکمن زوی چې د سعودي د اقتصادي اصلاحاتو د پلان مشري کوي او د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ د وخت رسیدونه وروسته لومړی ملاقات و. د عراق حکومتي ځواکونو نن د چهارشنبه پر ورځ ویلي دي چې د دجلی په سیند تیر شوی اوسپنیز پول یې نیولی دی. دغه پول چې د دجلی په سیند تیر شوی د موصل ختیځه برخه د زاړه ښار سره نښلوي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې په لاس کې دی. عراقي ځواکونه همدارنګه وایي د هغو جومات خواته ډیر نږدې شوي دي چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي پکې په 2014 کال کې خپل ځان د دې ډلې خلیفه اعلان کړ. د عراق پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دجلی په سیند تیر شوی پل په جګړې کې وران شوی دی، خو زیاتوي چې دغه پل نن سهار د پولیسو او کورنۍ چارو د وزارت ځانګړو ځواکونو ته په لاس ورغی. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نوریا. د سوریې په پایتخت دمشق کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. عیني شاهدان وایي چې ځانمرګي برید کوونکي په خپل ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد نن د چهارشنبه په ورځ د محکمې په ودانۍ کې دننه چولی دي. د سوریې دولتي خبري ایجنس سنا همدارنګه ویلي دي چې یو بل ځانمرګي برید کوونکي په یو رستورانت کې چاودنه کړې ده، خو دا نه ده معلومه چې څومره کسانی وژلي او ټپي کړي دي. وسلوالو د سعودي عربستان د قطیف په ښار کې یو عسکر وژلی. د سعودي د کورنۍ چار وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې دا کار تورورستانو کړی. په اعلامیه کې ویل شوي چې عسکرو پرون د سه‌شنبه پر ورځ ناوخته ګزمه کوله چې د وسلوالو کسانو لخوا پرې برید وشو. د کورنۍ چار وزارت وایي وسلوال د پیښې د ځای نه تښتېدلی دي. د قطیف په ولایت کې ډیر شیګان وسیږي او د تیلو پریمانه ذخیرې پکې شته. په هالند کې نن پارلماني انتخابات کیږي او ټول پام د صدر اعظم مارک روټ په مشرۍ د ګوند او د مهاجرت او اسلام ضد سیاستوال ګیرټ ویلډرز ترمنځ سیالۍ ته ده. د صدر اعظم د خلکو د ازادۍ ګوند د نننیو رای اچونو نه لږ مخکې په نظر پښتنو کې مخکې و. په دې انتخاباتو کې ډیرو سیاسي ګوندونو ګډون کړی دی، خو مهمه ځکه نه ګڼل کیږي چې هر ګوند اکثریت رای وګټي، بیا هم باید د یو ائتلافي حکومت تشکیل ته مجبور شي. او وروستۍ خبر دا چې د برتانیې صدر اعظم وایي حکومت باید میرمنو ته د ټیکري په سرولو یا نه په سرولو امر ونه کړي. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می وایي حکومت دا حق نه لري چې د میرمنو د جامو اغوستو پریکړه وکړي. د برتانیې صدر اعظم د دې څرګندونو نه یو ورځ وړاندې د اروپایي اتحاد تر ټولو سترې محکمې ویلي و کمپنۍ کولی شي چې د ځانګړو شرایطو له مخې میرمنې دې ته پرې نږدې چې ټیکري په سر کړي. مذهبي مشرانو او د بشري حقونو ډلې د اروپایي اتحاد په دې پریکړې جدي غبرګونونه ښکاره کړي دي او انتقادونه پی کړي دي. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می نن د چهارشنبه پر ورځ پارلمان ته په وینا کې وویل چې موږ په دې هیواد کې د بیان ازادي لرو او میرمنې دا حق لري چې د خپل جامو د اغوستو پریکړه پخپله وکړي. میرمن می وویل حکومت دا حق نه لري چې په دې برخه کې میرمنو ته قانون جوړ کړي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د خبرونې لومړی رپورټه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارانو په یو احتجاجي غونډه کې له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي ترڅو د ډیورنډ پر کرښه تړلې دروازې بیرته پرانیزي. د سپین بولدک په تجارتي ښارګوټي کې ځایي اوسیدونکي او تجاران وایي چې افغان دولت د پاکستان په وړاندې جدي دریځ ونیسي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د پاکستان لوري د چمن سپین بولدک او تورخم د دروازو له تړل کېدو څخه شپږ ورځې پوراسبه دلته په سپین بولدک کې راټول شوی په سلګونو ځای اوسیدونکو او تجارانو په خپل احتجاجي غونډه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو ټول زیان د ډیورنډ کرښې وي او بلې خواته میشتو پښتنو قبایلو ته رسیدلی. دوی د پاکستان لوري د دروازو د تړل کېدو پر دریز نیواکه وکړه او وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارت جریان لري، خو د افغانستان او هند د شو اړیکو په غبرګون کې پاکستان غواړي چې د افغانانو اقتصاد ته ستر تاوان ورسي.
تی داسې ورته وګوري د پنج